وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زاج ملند او زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې اورئ چې د ارګ ماڼۍ وایي ولسمشر غواړي چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په راتلونکي کال کې ترسره شي. نور ریپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې لږ تر لږه اته تنه افغان امنیتي ځواکونه د خپلو همکارانو لخوا وژل سوي دي. د خوست چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دغه ښار پر هوایي ډګر ډلې برید سوی دی، او د سوریه په پلازمینه دمشق کې دوه بمی چاودنو لږ تر لږه 43 کسان وژل. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې لږ تر لږه اته تنه افغان امنیتي ځواکونه د خپلو همکارانو لخوا وژل سوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال نن ویلي چې برید کوونکي دوه تنه وو، او تر پیښې وروسته د پولیسو په موټر کې تښتېدلي دي او د خپلو همکارانو وسلې او مهمات یې هم له ځانه سره وړي دي. دا پیښه پرون په شینکي سیمه کې سوې ده. ښاغلی سیال وایي د پیښې په اړه تحقیقات کېږي چې آیا دوو کسانو له وسلوالو مخالفینو سره لاس درلود که څنګه. د خوست چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې ښار پر هوایي ډګر ډلې برید سوی دی. د خوست والي ویان مبارز ځدران ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ومنل چې د دغه ولایت هوایي ډګر ته څیرمه یو مشکوک ځانوژونکی د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. ښاغلی ځدران ویل
زه تر دې دمه پورې د رسنیو معلوماتو پر بنسټ ویلی شم چې په خوست کې هیڅ ډول ډلې حمله نه ترسره شوې او نه جریان لري. مونږ په دغه برخه کې یو امنیتي پیښه رامنځته شوې چې د هغې په اساس باندې تر اوسه پورې پلټنې روانې دي.
تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو پر دغه هوایي ډګر د ډلې برید په اړه راپورونه خپره کړي وو. د افغانستان جمهور ریاست وایي هغه کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل سي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله کې لاس ولري. د جمهور ریاست ویان مرستیال دوا خان مینپال نن یو خبري کانفرنس ته ویل چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله په تړاو له هم څیړنې روانې دي.
کشفي او امنیتي ارګانونه د پیښې په څیړنه باندې لګیا دي. هغه کسان چې په پیښې کې لاس لري، هغه کسان چې د خپل وظیفې پر مهال باندې غفلت کړی دي، هغه ته به د قانون سره سم سزا ورکول کېږي.
د راپورونو لمخې د سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبه ورځ په حمله کې تر دې شو ډیر کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حمله مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. او د اما اړیکو په برخه کې د ولسمشر سلاکار نادر نادری د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د ادارې د مشر په توګه وټاکل سو. د شغلي نادری د معرفي کېدو په مراسمو کې نن اجرائیه رئیس عبدالله عبدالهی له څرګنده کړ چې په دې ډول به د اداري اصلاحاتو بهیر چټک او د حکومت اداري چارې منسجم شي. سمڅو نړیوال خبرونه. د سوریه په پلازمینه دمشق کې دوه بمی چاودنو لښت لږه 43 کسان وژلي او لسکونه نور ټپیان دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار لندن میشته ډلې ویلي یو چاودنه د سړک غاړې ته د شخصي بم له کبله وسو چې پر یو بس وچاودید، او په دوهمه پیښه کې یو ځانوژونکی په باب الصغیر سیمه کې برید وکړ. په دې سیمه کې تر ډیره د شیعه وګړو زیارتونه دي چې له ټولې نړۍ څخه شیعه زیارت کوونکي ورځي. یو لبناني تلویزیون راپور ورکړی چې هغه بسونه په نشه سوي چې زیارت کوونکي انتقالول. تر اوسه د وژل سوي هویت معلوم نه دی. سیمه ایزو امنیتي سرچینو جرمني خبري اژانس ویلي چې په دغو بسونو کې تر ډیره ایراني زیارت کوونکي وو، خو د عراق دولتي تلویزیون بیا ویلي چې 40 عراقیان په دې پیښه کې وژل سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. وروسته له هغه چې د هالند حکومت هغه واته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سفر مخه ونیوله، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د هالند په وړاندې د بلمثل ځواب ګواښ وکړ. ټاکل شوی و د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د هالند روتردام ښار ته سفر وکړي. دی وایي په هغه ځای کې د میشتو ترکیې وګړو لاریون ته وینا کوله. خود هالند حکومت وایي دغه سفر په خپل هیواد کې د ګډوډۍ او امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره کړی دی. ولسمشر اردوغان هالند د نازیانو بقایا او فاشیستانو بلل، او په استانبول کې د وینا پر مهال ویل چې دوی به هم د هالند ډیپلوماتان ترکیه ته له سفر منع کړي. چاوشوغلو د سی ان ان خبري اژانس له ترکیې څنګه سره په مرکه کې ویلي وو چې که هالند د سفر مخه ونیسي، دوی به په سختو اقتصادي او سیاسي بندیزونو ځواب ورکړي. نوموړي ویلي وو
Yani o yüzden Hollanda bu tür yani yanlış politikalarından vazgeçsin. Bu anlayışta.
Da bay halan bayd le qulu nasamu palisi ut khalas wakhli. Hagui bayd janjali palisi wana lari. Ka fikr kawi che Turkiya da hagui tole prekrimani hagawrazi bay tar sidal di aw Turkiya us hag khwana hewat nadai. د اروپا ټول یو شارونو په هغه ځایونو کې د میشتو ترکی وګړو د لارینو مخ ونیولې چې د ترکی د لوړ پوړو سیاستوالو لخوا د دغه ټول پښتنې لپاره ترتیب شوی و. او د یمن چارواکي وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هوایي برید کې چې پر یو مارکیټ سوي لشتله ژدو وشتنه وشل شوی او لسکونه نور ټپیان دي. د برید پرون د یمن په لویدیځ کې په خوخه ښار کې سوي چې ستر سمندرګي ته څیرمه پروت دی. د هدایده ولایت مرستیال ولی هاشم ایزازي ویلي د برید قربانیان ټول ملکي وګړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خوخه او په گاوند کې هدایده ښار د ایران په لوه حوثي یغیانو په کنټرول کې دي چې په 2014 کال کې د یمن پلازمینه صنعا تر خپل کنټرول لاندې راغستله. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې مکتلای شئ. د افغان ولسمشر ویان د وخان مینپال وای ټاکنیز کمیسون نه باید راتلونکي جیل مریض کال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي.
افغانستان ولسمشر د کمیسون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکي کال کې ترسره شي.
خو دا ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي په افغانستان کې مخ په خرابیدونکو امنیتي وضعیت ته په کتو د امکان نه لري چې راتلونکي کال انتخابات وشي.
موږ ای کاش کې موږ د شرایط ولرو چې موږ انتخابات وکړلای شو، ولی متاسفانه پیشګویی دا وایي چې افغانستان کې به امنیتي وضعیت خنیوي، جګړه به تودی په تودی جګړه کې تیمه په نظر انتخابات نشونی دي.
په دې موضوع په ریپورت سربې راوړي چې د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکوي د قانون او پټرولیم وزارت زینو لوړ پوړو چارواکو د یو شمیر تړونونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا لس میلیونه ډالره رشوت اخیسته. دا به موري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو او د لوړو زده کړو عالي موسسو ته د ډیپلومونو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبه د ورځې حمله مخکې له مخکې پلان شوي ګڼي او وایي چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ادارې بې پروايي کړي. د هالند حکومت د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ته په روتردام ښار کې د کوزیدو اجازه ورنه کړه. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درولو. د افغانستان د ارګ مانی وایي ټاکنیز کمیسون نه باید راتلونکي هجري لمریز کال د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي په افغانستان کې مخ په خرابیدونکو امنیتي وضعیت ته په کتو دا امکان نه لري چې راتلونکي کال انتخابات وشي. محمد حدیث پردیس له نور تفصیل سره.
کته هم په افغانستان کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دغه هیواد کې د سرتاسري او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې د ګڼو ستونزو یادونه کوي. خو افغان حکومت وایي چې ټاکنیز کمیسونونه باید راتلونکي هجري لمریز کال د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د وین مرسیال د واخان مینپال د شنبه په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې حکومت له کمیسون سره په ګډه له هغو معتبرو نړیوالو کمپنیو سره بحثونه پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې ښه تجربه لري. که څه هم خغلی مینپال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څه ونه ویل، خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کېدل خورا مهم دي.
د افغانستان ولسمشر د کمیسون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکي کال کې ترسره شي.
د خغلی مینپال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه هم له بیلابیلو خواوو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کیږي چې ژر تر ژره د دغه مهمې پروسې پر وړاندې پرتی ستونزې هواری شي. ټاکل شوی چې د انتخابات خپلواک کمیسون تیره اونۍ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه ځنډیدلی دی. د انتخابات خپلواک کمیسون مشر نجیب احمدزی د شنبې په ورځ له ازادي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه بحثونه تقریبا نهایي شوی او ژر به دغه نیټه اعلان شي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د 1340 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو نه امنیت او انتخاباتي اصلاحات دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کیږي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا د شفاف او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وای، کړکېچن امنیتي وضعیت ته پکتو راتلونکي کال د انتخاباتو ترسره کیدل امکان نه لري.
موږ ای کاش کې موږ د شرایط ولرو چې موږ انتخابات وکړلی شو، ولی متاسفانه پیشګویی دا وایي چې افغانستان کې به امنیتي وضعیت خنیوي، جګړه به تاوده په تاوده جګړه کې هم په نظر انتخابات نشونی دي.
خغلی مجیدی وای، که څه هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کیدل د ولس مهمه غوښتنه او د حکومت مسولیت دی، خو د په خبره چې امنیتي شرایط سم نه وي، د انتخاباتو ترسره کیدل د ولس په ګټه نه بلکې په تاوان دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو، تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی ده. ولسی جرګې ځینې غړي پر سردار داود خان روغتون د چهارشنبې د ورځې برید مخکې له مخکې پلان شوی ګڼي، وایي چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ادارې په بې پروايي ملامت دي. د ولسی جرګې د غړو د شنبې په ورځ دا مسله وویل چې دا مسله جدي ده او امنیتي ادارې دې ځواب ووایي. خان محمد سیند په اړه رپورټ راکړي.
که څه هم له شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره سردار محمد داود خان پر روغتون شوې حملې خلکو ته پوښتنې پیدا کړې. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې حمله کوونکو ته مخکې له مخکې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي نظیفې زکی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادې حملې په مخنیوي کې د امنیتي منصوبینو په بې پروايي انتقاد وکړ. مرمن زکی وویل له حمله کوونکو سره د روغتون له دننه مرسته شوې ده. دا وای زه د سلور سو بستر روختون په قراول کې وم. روختون کې د ننه هیڅ خبره نه و. د چاودیدونکو موادو موټر مخکله مخکې په روختون کې ځای پر ځای شوی و. د ډاکټرانو په بڼه سو تنه مخکله مخکې ګمارل شوی و. د دفاع وزارت د کشف پر ریاست او کشفي ارګانونو څه شوی و چې ونه توانېدل چې دغه حمله له پخا کشف کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی هم د امنیتي ارګانونو کمزوري ته ګوته ونیوله او انتقاد یې وکړ چې که د ورته حملو مخه ونیول شي په راتلونکي کې به نورې هم زیاتې شي.
زموږ امنیتي ادارې نور څه شي ته منتظر دي، یعنې چې ارګ جن ونیسي یا رئیس جمهور جن ترور کی نور خو څه شي پاتې نه دي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر یاد پیښې د ولسی جرګې د غړو له ټینګار وروسته وویل د یکشنبې په ورځ به د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ځانګړې بحثونه وشي. د تیرې چهارشنبې په ورځ مخالفینو د افغانستان پر ستر پوځي روغتون وسلواله حمله کړې او د روغتون ګڼ شمېر ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکوونکي وژلي دي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه حمله کې 9 کسان وژل شوي او 3 ټپیان شوي دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وژل شوو شمېر 10 او د ټپیانو 4 ښیي. آیا په رښتیا سره امنیتي ارګانونو د دغه پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې او چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوي وو؟ د دغو پوښتنو په ځواب کې د دفاع وزارت وایاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې له څېړنو وروسته به د پیښې ټول جزئیات روښانه شي.
هغوی څېړنې کوي چې د قضیې ټول اړخونه روښانه کړي. دا به هم معلومه کړي چې قضیه څنګه پلان او څنګه پیښه شوه، مخالفین له کومه ځایه او څه ډول راغلي، آیا مخکې له مخکې راغلي. د دغو څېړنو نتایج به وروسته اعلان شي. مخکې له دې چې کمیسیون نتایج اعلان نه کړي، د جزئیاتو په اړه څه نه شم ویلی.
ورته وخت کې خاغلی وزیری وای چې که د سیړونو په نتیجه کې معلومه شي چې د پیښې په مخنیوي کې بې پروايي شوې، مسؤلین به لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي. همدارنګه د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وای چې پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې په اړه څېړنې روانې دي او نتایج به له پلټنو وروسته اعلان شي.
آزادي رادیو. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو لوړپوړو چارواکو د یو شمیر تړونونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا لس میلیونه ډالر رشوت اخیسته. په دې اړه به د عباد الله حنانزی چمتو کړی رپورټ واورو.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانون او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښیي. دغه شبکې د شنبې پر ورځ د یو څیړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل د قانونو او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمیر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان امرخیل وایي د قانونو او پټرولیم وزارت یو شمیر لوړپوړو چارواکو د 212 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا 10 میلیونه ډالر رشوت اخیسته.
دا لس میلیونه ډالر چې دا د بڑو په شکل باندې اخیستل شوی دي او ځینې خلکو سره وادي شوی دي چې تاسو ته به موږ دغه 212 قرارداد چې دي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نه ساتو دا قراردونو به تاسو درکو نو دا د بڑو په شکل باندې تقریبا 10 میلیونه ډالر دغه شوی تبادله شوی.
د دغه شبکې غړي وایي له دغو تړونونو څخه شپږ تړونه یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یا د شبکې اندېښنه ښیي چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمیر لوړپوړو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د څار بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. دغه بنسټ ویلي و چې د قانونو او پټرولیم په وزارت کې د سرپرستۍ دوام او د قانونو د عوایدو په راټولولو کې د مالیه وزارت مدیریتي ضعف د افغانستان د قانونو د کیندنې په وړاندې ستونزې جوړې کړي. د دغه بنسټ لخوا په تر سره شویو څېړنو کې دا هم راغلی و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمیر وزیرانو ترڅنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان زبی الله سربری وایي دای وایي هیچ سره ژمنه نه ده شوې او هیڅ څوک دې ته نه دی تشویق شوی چې دلته کیندنې وکړي او یا هم د اړیکو پر بنسټ ورسره د کوم قرارداد د ورکولو ژمنه شوې وي. دا ټول درواغ او بې بنسټه دي. ښاغلی سربری وایي هیڅ کوم تړون د اړیکو او رشوت په بدل کې کوم چاته نه دی ورکړل شوی او نه به ورکړل شي، بلکې د قانونو په برخه کې تړونونه هغه شرکتونو ته ورکول کیږي چې په ټولو معیارونو برابر وي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمارل شي او دغه وزارت د سرپرستۍ له حالت خلاص شي. دغه بنسټ دغه شان له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې د دوی موندنو ته په پام ټولې قضیې د په جدي ډول وڅېړي او پایلې د خلکو سره شریکې کړي.
دوستانو، بل خواته د افغانستان د مالی وزارت وایي د تیرو څو کلونو په مقایسه دغه وزارت په عوایدو کې په بیساري ډول زیاتوالی راغلی. د دې وزارت ویان د شنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنوي راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته ویل دغه وزارت په عایداتي ادارو او منابعو کې د لازمو اصلاحاتو پر راوستلو سره توانېدلی چې په خپلو عایداتو کې زیاتوالی راولي. واصل ویسالی په اړه له کابل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په عایداتي ادارو منابعو کې د اصلاحاتو او شفافیت پر رامنځته کولو سره توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه 3.3 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول کړي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي د شنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې په 1395 مریز کال کې د افغانستان عایدات د 1300 کلونو په پرتله زیات شوي او دوی توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه ډېر عایدات راټول کړي.
۱۳۵۹ مالی کال د افغانستان د مالی وزارت لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال په دې و چې موږ وتوانېدو چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو. زموږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی و 122 میلیارد افغانۍ و، اما د کال تر اخره پورې چې موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو. او که چیرې 1393 سره مقایسه کړو چې د اوسني نظام څخه مخکې نظام و 15 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی عبدالرحیمزي وویل د افغانستان د مالی وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې تر دې هم ډېر عواید ترلاسه کړي او افغانستان پر ځان بسیاینې پړاو ته ورسوي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په 1395 مریز کال کې د پیسو نړیوال صندوق غړیتوب هم ترلاسه کړ چې دا د نړیوالې ټولنې د رضایت ښودنه کوي او د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د 2018 میلادي کال د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې 133 ځای خپل کړی و. په دغه لړ کې چین په 111، پاکستان په 111 او هند په 133 ځای کې دي. هانګ کانګ، سنگاپور او نیوزیلند بیا د دغه جدول د سر درې هیوادونه دي. د هیریټیج فاونډیشن د راپور له مخې افغانستان په تیر یو لسیزه کې چټکه خو ستونزمنه اقتصادي وده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او پرمختګ په حال کې دی. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د شنبې په ورځ د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 1300 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو په 1395 مریز کال کې د افغانستان اقتصاد 2% لوړ شوی دی.
وضعیت اقتصادی ما خوشبختانه در حالت یک جهش است.
لانک مرغ زموږ اقتصادي حالت د ودې په حال کې دی. په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو د اقتصاد وزارت او د سایه درې د شمیرون لمخې په 1395 مریز کال کې 2% لوړوالی لیدل کیږي او تمه ده چې دغه اقتصادي وده 3% ته پورته شي.
توقع میره کې در سال آینده ای رشد اقتصادي تا 3% هم بلند.
په یاد کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان سوداګریز اړیکې له هیوادونو سره پراخې او په ځانګړي ډول د ترانزیت په برخه کې چټکې شوې. د افغانستان د اقتصادي سکتور د وزارتونو ویندویان په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پراختیا خبره کوي چې عام خلک له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري او وایي چې ورځ تر بلې د دوی ستونزې ډېریږي. دا یادونې ده چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې له پاکستان سره د افغانستان ځمکنۍ ټولې لارې تړل شوې چې د مسافرو تر څنګ افغان سوداګرو ته هم ستونزې پیدا کړې او درانه تاوانونه وراوښتي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا د ازادي راډیو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو او د لوړو زده کړو عالمو سوتا د ډیپلوماټانو د ویشلو وبخي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو او د لوړو زده کړو عالمو سوتا د ډیپلومونو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د دې وزارت ویان فیصل امین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپلومونه په جرمني کې چاپ شوي. له ښاغلي امین سره په کابل کې د ازادي راډیو خبري عالی ناجي صافه مرکه کړي.
تاسو شاید چې نن رسمن د خصوصي او پوانتونونو او عالی ماستاتو ډیپلومونه هغه د ویخ مراسم پایل شو او رسمن نن افتتاح شو او د څو پوانتونونو لپاره نمونه ای ډیپلومونه ورکړل شو چې دغه مثلا خپل د دې معنوي امتیاز او مادي امتیاز نه استفاده وکړي.
د ډیپلومونو د ویشلو په دې لړۍ کې کوم پوانتونونه شاملېږي؟
دغه ټول پوانتونونه چې دغه پوانتونونه محصلین یا مونږ فارغ تحصیلان لرو، دغه پوانتونونه لپاره د نوبت په اساس دغه ډیپلومونه توزیع کیږي.
دغه ډیپلومونه څه ځانګړتیاوې لري او څومره به د تقلب مخنیوی کیږي؟
دا هغه ډیپلومونه دي چې مونږ دولتي پوانتونونو ته توزیع کړې ده او دا ډیپلومونه ډېر د معیاري ډېر معیاري ډیپلومونه ده او دا د جرمني په هیواد کې چاپ شوې ده او څه هغه الکترونیکي او برقي شاخصونه هم لري او بالکل با کیفیت او ډېر مطمئن ډیپلومونه دي.
بله، د کوم طرز عمل له مخې محصلین کولی شي چې دغه ډیپلومونه ترلاسه کړي؟
هغه کوم طرز عمل چې په دلوار زده کړو په وزارت کې تدوین شوی ده دغه پر مبنا باندې دغه ډیپلومونه توزیع کیږي او په هغه کې ټول مسؤلیتونه د رؤسا او معاونینو په غاړه دي چې ډیپلومونه تای مراحل کې وزارت ته راولي، بیرته وزارت تایید کړي او محصلینو ته توزیع کیږي.
بله، د ورسره پوښتنه په ډول کوم محصلین په دې کې شاملېږي؟ هغه کسان چې په تیر کې هم فارغ شوي هغه هم کولی شي چې دغه ډیپلومونه واخلي؟
بله، هو ټول محصلین خپل دغه امتیاز نه مستفید کیږي، خو یوازې زموږ هدف دا دی چې مونږ تشخیص وکړو. ان شاء الله دا تشخیص کیږي چې مونږ خیالي محصلان لپاره ډیپلوم نه ورکو. هغه محصلان چې رښتیا درس ویلی ده، اساس شمولیت به اسناد موجود دی، جدول نتایج سمستروار او کتاب فراغت شد. دغه محصلین لپاره مون دیپلومونه توزیع کو.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین و چې ویلي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو او د لوړو زده کړو عالی موسسو ته د ډیپلومونو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. بیرته راځو یوې بلې امنیتي مسلې ته. د افغانستان امنیتي ادارو مشران وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د نفوذي بریدونو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر په پام کې لري. د لوی درستیز مرستیال مراد علی مراد دا خبره په داسې وخت کې ازادي رادیو ته وکړه چې د پنځشنبې په ورځ په زابل کې دوه پولیسو پر خپل ملګرو برید کړی او اته تنه یې وژلې دي. په اړه یې نور تفصیل رضوان مراد نور.
د افغانستان د لوی درستیز مرستیال وایي د وسلوالو د نفوذي حملو مسأله په ډیر جدیت ساري او د دغه شان بریدونو د مخنیوي لپاره پر جدي تدابیر ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ ناوخته د زابل ولایت په شینکۍ ولسوالۍ کې دوه پولیسو خپل اته ملګري په ډزو وشل. جنرال مراد علي مراد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
حرکت را کې انجام گرفته و سرزي
دی وی په دې ټینګار شوی ده چې نه یوازې د دې پیښې په اړه چې شوی ده پلټنه وشي، بلکې غوښتنه شوې چې په راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دې جدي او مسلکي ګامونه واخیستل شي. جنرال مراد وی ټولو امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې د ده په خبره د دښمن د نفوذي بریدونو د مخنیوي موضوع ته لومړیتوب ورکړي او په دې برخه کې ټول اړین اقدامات وشي. د زابل د واری ویان ګل اسلام سیال ویلی دوه محلي پولیسو د جمعې په ورځ ناوخته د شینکۍ ولسوالۍ په یوه امنیتي پوسته کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او اته کسان یې وشل. د نوموړي په وینا برید کوونکي تښتېدلي او له امنیتي پوستې یو اندازه وسله او مهمات هم له ځانه سره وړي دي. تر دې څو ورځې مخکې په هلمند ولایت کې په ورته یو نفوذي برید کې د پولیسو یوولس سرتېري وشل شول. افغان او په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه د نفوذي بریدونو له امله چې په دې وروستیو کې بیا زیات شوي دي اندېښمن دي او د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره تل د جدي تدابیرو خبره کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزیز رحمان له ننګرهار وايي ایران او روسیه تر دې نامه لاندې چې داعش ګوندې د دوی امنیت ته خطر دی په افغانستان کې جګړه توده ساتل غواړي. له لغمان نه حامد پرستولي انتخابات پرستولي سیمس کې وایي د ملي والی حکومت نه خلک پوزي تراغلي دي او باید زر تر زر په افغانستان کې انتخابات وشي. بصیر هیلمن له کابل وایي چې په افغانستان کې که کارخانه جوړ شي خلکو ته به کار پیدا شي او خلک به په خپل کور بسیا شي. د هالند حکومت د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ته په روتردام ښار کې د کوزیدو اجازه ورنکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر غوښتل چې د ښار کې د ترکیې د اساسي قانون په اړه ټاکل شوې ټول پوښتنې په باب د غلطه میشتو ترکانو ته وینا وکړي. د ترکیې ولسمشر د هالند دا ګام غندلی او ګواښ کړی چې د هالندي ډیپلوماټانو په وړاندې به ورته اقدام وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي وړاندې کوي.
هالند د شنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر الوتکې ته اجازه ورنکړه چې د دې هیواد روتردم ښار کې کوز شي. د هالند حکومت ویلي دا ګام امنیت او عامه نظم ته د متوجه ګواښ له امله پورته کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو غوښتل د هالند په روتردم ښار کې میشتو ترکانو ته ترکیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په باب د جوړیدونکو ټول پښتنې په هکله وینا وکړي. ټاکل شوی ده چې په ترکیې کې راتلونکي اپریل میاشت کې د اساسي قانون د اصلاحاتو په اړه ټول پښتنه ترسره شي. د دې ټول پښتنې په ترڅ کې باید د ترکیې د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتېدو په اړه پښتنه کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ګواښ کړی دی چې د هالند د کار پر وړاندې به پر دغه هیواد اقتصادي او سیاسي بندیزونه ولګوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت عکس العمل ښودلی دی او ویلي دی چې د هالند ډیپلوماټان به ترکیې ته له داخلېدو منع کړي. اردوغان ویلي د هالند دا ګام د جرمني د پخواني نازي رژیم اقداماتو ته ورته دی. د جرمنی او هالند په ګډون د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو ترکی چارواکو او ډیپلوماټانو ته اجازه نه ده ورکړې چې په دې هیوادونو کې میشتو ترکانو ته د ټاکل شوي ټول پښتنې په اړه وینا وکړي. د ترکیې د حکومت لخوا په دې هیواد کې د پوځي کودتا له ناکامې هڅې وروسته انقری خپل ګڼ شمېر سیاسي مخالفان توقیف او وځپل چې دې کار د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې بحراني وضعیت ته ورسولې.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5
او ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده چې زموږ مطالب او خبرونه پکې موندلی شئ لوستلی شئ. په همدې سره خبري مجله پای ته رسوي. یوه بله خبري مجله پاتې ده.